د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د اذربایجان له صدر اعظم علي اسدوف سره د یکو سازمان د سرمشریزي په څنډه کې کتلې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت پرون چهارشنبه دیوی خبر پاڼې په خبرول سره ویلي، په کتنه کې ملا برادر له اذربایجاني لوري غوښتي چې د کرنې د میکانیزم کولو، د اوبو مدیریت، د اسان خدمت، د پروګرامونو د تطبیق، ماین پاکۍ او د مسلکي زده کړو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په ټکو ښاغلي صدوف د قانونو د استخراج، د اوبو مدیریت او نوي کېدونکې انرژۍ د برخو سربیره په افغانستان کې د پانګونې او افغانانو سره د همکارۍ ژمنې کړې دي. وړاندې په خبر پاڼه کې د افغانستان، ازبکستان او اذربایجان ترمنځ د درې اړخیزو کاري ډلو د جوړېدو خبره هم شوې، چې د خبر پاڼې په ټکو لومړنۍ غونډه به یې په کابل او دویمه غونډه به یې په ازبکستان کې وشي. د دغه غونډو د دقیقو نیټو په اړه څه ویل شوي نه دي. د ایکو اقتصادي سازمان ولسمه سرمشریزه د اذربایجان په پلازمینه باکو کې نن او سبا ترسره کیږي. دغه سرمشریزي ته د سازمان د غړو هیوادونو د ولسمشرانو سربیره لوړپوري چارواکي ورغلي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندوایي د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته شوی دی. شان پارنل پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل، زموږ معلومات ښیي چې د امریکا د بریدونو له کبله د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته پاتې شوی دی. له دې وړاندې امریکایي چارواکو اعلان کړی و چې د ایران پر درې اټومي تاسیساتو په بریدونو کې د ایران اټومي پروګرام کاملا له منځه وړی دی. بل پلو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وایي، ایران کولای شي چې په څو راتلونکو میاشتو کې بیرته د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. د ګروسي دغه څرګندونه د امریکا د بریدونو له کبله د ایران د اټومي تاسیساتو د له منځه وړلو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. امریکا تیره میاشت په ایران کې درې اټومي تاسیسات په اصفهان، فردو او نتنس کې په نښه کړل. د جرمني د ساکس ایالت په یوې پوځي سیمه کې د اورلګیدو له کبله څه باندې شپږ زره هکټار ځمکه سوځېدلې ده. د راپورونو له مخې دغه اور برانتپور کې ایالت ته رسېدلی دی. د اور وژنې ادارې 200 مامورین هڅه کوي دغه اور لګېدنه مهار کړي. د اور له کبله په سیمه کې د معلولینو د ساتنې یو مرکز خالي شوی او د ګازو یو ساتنځای د اور د پراخېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بل پلو په برانتپور کې د اور وژنې ادارې دوه کارکوونکي شدیداً ټپیان شوي دي. دغه اور له سې شنبې راهیسې پیل شوی دی. د انډونیزیا په بالی ښار کې د یوې مسافرونکې کښتۍ د ډوبېدو له کبله یو شپېته کسان نادرکه دي. دغه کښتۍ له جاوا بالی ته په لار وه. په کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو چې څلور تنه یې ژغورل شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کښتۍ ولې ډوبه شوې ده. او د امریکا مشهوره رپ سندرغاړی شاندیدی کامبیز د جنسي قاچاق له توره چې ښایي له کبله په عمري بند محکوم شوی وی دفاع کړې ده او برات یې ترلاسه کړی دی. خو هغه د فحشا اړونده په نورو جرایمو کې تورن پیژندل شوی او په زندان کې د خپلې سزا شپې ورځې تیروي. د هغې مدافع وکیل د حکم لویه بریا وګڼله، خو د دې امکان شته چې هغه په لس کاله بند د فحشا د خپرېدو په موخه محکوم شي. په محکمه کې د هغه یو شمېر پخوانیو ونجونو ملګرو شهادت ورکړی او د هغه د بدې روي ترخې کیسې محکمه کې کړې دي. دغې قضیې د کمبیز موسیقي، اعتبار او سوداګرۍ ته په شدت زیان رسولی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونی کی هلی میو منی درنو زده کوونکو هله د چیرو ها جوړ وایست او وخت به مهم تر دې مخاله په خیر رسولی وی. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح لاس وایم. په دې هله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست را خرنی شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلی. نن مو موضوع د چین په حق لده، د چین په منځنیو او نی پیړی کې څه ډول ده، کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د حکومتونو دوره څه ډول دوره ده، همدغه موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو او اوربندې وپوهېږو. نو راځو خپل درس پیلوو. چین په منځنیو پیړیو کې، اول دا چې په منځنیو پیړیو کې د چین یووالی دی، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یووالی وربخښل کیږي. داسې چې منځنیو پیړیو کې د منځنیو پیړیو څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل شوی دی، یعنی په بیلابیلو سیمو باندې ویشل شوی وو. د چین شمال د هغه یرغلګلو کډوالو د یرغلونو په واسطه لاندې شوی، یعنی شمالي برخه د یرغلګلو کډوالو په واسطه نیول شوې وه، چې هغو د لویدیځ او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حملې کولې. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل شوی وو، چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلېده، او تل به یې دغه کوم پاچاهان چې و دوی به تل د یو بل سره په جګړه کې ښکېل وه. یعنی د لویدیځ شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حملې کېدلې، هغه د یو یرغلګلو د واک لاندې وې، او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل شوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې وې، چې په دغه ډول سره څوګونه پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلودي، او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې وه، یو مرکزي حکومت شتون نه درلودي. بیا په 1413 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یووالی پیدا کړي، یعنی یووالی ورته وبخښل شو. دغه یووالی بیا د یو زړور او جګړه مار سردار چې هغه کایتس نومېدی، د هغه په واسطه رامنځته شو، او د تانګ په نامه امپراتوري رامنځته کړله چې دغه هیواد ته یووالی وبخښي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاڅون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدرویه د دې لامل وګرځېدی چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاڅونونه رامنځته سي. یعنې په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، دوی ډېر درنه باجونه ورکوله، او دا د هغه کسانو چې هغوی د پراخې سیمو درلودونکي وو یا ډېر ځواکمن وو، د هغو د بدرویه څخه بیا دوی مجبوره سوه چې په دغه امپراتوري کې پاڅونونه وکړي. یو د دغه پاڅونونو څخه چې هغه په 1414 میلادي کال کې رامنځته شوی وو، د هوانګ چای په نامه بزګري پاڅون وو. یعنې د بزګرانو د خوا دغه پاڅون رامنځته شوی وو چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو، او د غوښتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي، تر څو د بزګرو ژوند چې وو هغه شه، او نابرابري چې هغه مهال شتون درلوده هغه د منځه ولاړ سي. هوانګ چای او د هغه ملګري یو د بل لړی، یا دغه د هوانګ او چای او ملګري د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سوه. د بریالیو جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1418 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري ته ننوتل. امپراتوري وتښتوي، او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان، دولتي کارکوونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل، او لوړو مقامونو ته رسیدل. د پلازمینې شتمنۍ هم ټوله د بېوزلو خلکو ترمنځ وویشله، چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو د خوا یو پاڅون و چې د تانګ امپراتوري ختموي، او پر ځای یې بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسیږي، او هغه د پلازمینې کوم شتمنۍ چې وه هغه د بېوزلو ترمنځ ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ په دغه دوره کې، چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه ښکاره شو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې وه. په لومړي سر کې د ګاونډیو هیوادونو ته ډېر پام کاوه چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و، چې د غوښته په چین باندې خپله واکمني شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه وه، او سره لدی چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نه سو، خو د هغه زمن بیا په 1214 میلادي کال کې په دې باندې وتوانېدی چې چین ونیسي. او مغولو هم په چین کې زیاتره او ډېرې وجاړې رامنځته کړلې، ډېرې خرابې یې پېښې کړلې، چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څارویو په څړځایونو باندې بدل شول، او ګڼ شمېر خلک هم د منځه ولاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نوې پیړۍ کې دا چې په معاصر او نوې پیړۍ کې چین څه ډول و؟ د نوې پیړۍ شروع چې ده هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنې هندوچین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري، چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې، سوداګریزې اړیکې شروع سوې، نو په دغه وخت کې نوې پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډیرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي، او په لومړي سر کې د هند په سلویدیځ کې دی پالیسي. په چین کې بیا د مینګ کورنۍ حکومت چې و هغه 300 کاله دوام وکړي، او په 1400 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا صحرایي قومونو د غلونو سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته یعنې د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې، او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل، او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بله نوې امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه چې دوی بیا خپل پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وه، او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدله چې پر ټوله چین باندې دوی خپل واکمني پیل کړي، او شاوخوا دوه نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. راځو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضعیت یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و؟ اول اقتصادي وضعیت راځو. په منځنۍ پیړۍ کې یعنې په منځنۍ دوره کې د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړی، یعنې د چین هیواد اقتصادي اړخه ډېر پرمختګ وکړي. دوی نوي نهرونه، بې شمېره بندونه او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو، سره او سپینې زرو راایستل هم پراختیا پیدا کړه. نوي شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په درلودلو سره جوړ سول، یعنې نوي شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلې ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان ښار چې د تانګ امپراتوري پلازمینه وه، د 1 میلیون څخه ډېر اوسېدونکي هغه مهال درلودل، چې دغه ښار بیا په هغه وخت کې د لویو سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی، چې دا ښکاره کوي په منځني وخت کې یا په منځنۍ پیړۍ کې اقتصادي حالات د چین ډیر ښه پرمختګ کړی و، او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډي او همدارنګه د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندستان ته ولېږدوي. همدارنګه عربو هم چې هغوی هم د سوداګری کسب درلودي، د کانتون په بندر کې د سوداګری څانګې خلاص کړلې، او د چینایانو سره سوداګریزې اړیکې شروع کړلې، او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېره زیاته اغیزه درلوده. دا چې د مختلفو او لویو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودې، دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیزه پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی د حکومت خلک چې په دغه مهال په چین کې اوسېدل، دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و، یعنی ښه پرمختګ یې کړی و. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف سو، او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځته راغلی و. په اتمه هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره، د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمینې پیغام و، په هغه نامه یې تر ټولو لرغونې ورځپاڼه خپره کړه، او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خپرېدل. یعنې د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه سوه، خپره سوه، چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینې د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکښې نشرېدی، چې دغه ورځپاڼې د زرګونو کلونو څخه ډېر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو ښوونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو ښه ساتیری و چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انځورګری ته هم پام ور وګرځېدی او په دغه برخه کې هم لسته راوړنې درلودي. چینایانو به خپل انځورونه زیاتره په وریښمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼیو په دیوالونو باندې انځورول. یعنی دوی خپل زیاتره انځورونه په دغه کلاګانو ماڼیو په دیوالونو او معبدونو کې دوی دغه انځورونه انځورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنې کورونه پلونه او همدارنګه ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه ته ورکوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لیوالي او ښکلا حق پکړي وه هغه حیران کړي وه چې دا کوم معماری یا د مثلا د استوګنې کورونه پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه حیران کړي وه دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کار کړي وو د اروپایان یې ډېر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین خلکو د ویاړونو څخه شمیرل کېږي. یعنی په اقتصادي فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دوی ډېر زیات پرمختګ کړی وو او ډېر زیات بریالیتوبونه او بریا وی لاسته راوړلې ډېر زیاتې لاسته راوړنې درلودې. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس موږ او تاسې د چین په حالاتو باندې وپوهېدلو چې چین په منځني او نوي پیړۍ کې څه ډول و، کوم حکومتونه پکشي کې و، هغه حکومتونه څه ډول منځته راغلل، څه ډول د منځه ولاړل. او د په همدغه پیړۍ کې یعنی په منځني او نوي پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول و، کوم پرمختګونه درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل. د همدغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې ډېر مهم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسې د دغه وروستنیو شیبو سره مل پاتې شوي اوسئ او د دغه لوستل سو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړل او ومو لوستل د دغه موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس د چین وضع په منځني او نوې پیړۍ کې تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم چې وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مزبون دی لسم لوست شر اخلاص تویم د تل په سر په دې هیله چې نن ورځ هم د لسر اخر نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موزات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنۍ موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حملو په حق لده د چې د حملې څه ډول اولی رمس کیږي په همدغه لوست کې به زده کوو. په داسې حال کې چې د هیټلر پوز په ټوله اروپا کې خبرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړي وو، غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دی ګټه واخلي. جاپان بیا په 1903 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې او د بل سره دوی په جګړه باندې بوخت وو. د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال کې بیا د چین څلرمه برخه دوی ونیولې، مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ سایته یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ. یعنې دوی هم جګړه شروع کړه او تسلیم نسول. جاپانیان بیا په 1903 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنی جزیره ونیولې. دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان تدارکاتي مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي.
چې دغه حمله د امریکا متحده ایالاته پریشان کړل او 1938 کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپل ټول اړیکې وشکولې، ټول اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پانګه چې وه هغه ضبط شو. په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم یې په هانګ کانګ کی ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوځونو باندې حمله وکړې چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړې او هغه بمبار کړلې. جاپاني پیلوټانو 13 جګړیزي امریکایي کشتي او 130 امریکایي الوتکې د منځه یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک ووژنل. د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دریو ورځو لپاره د جزیرې د مدیوي په جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګېدل، یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګېدل چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالی شو او مقابل طرف ته یې ماته ورکړه. 1928 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شا تک ته هر کې، یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هیواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شا باندې حمله کوي چې د دغه سختو کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شا تک ته هر کیږي او هیټلر هم خپل پوځونه ته امر کوي چې وجنګیږي. په 1928 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي. شوروي پوځ هم په 1928 میلادي کال کې په جون کې استونی، لیتوانیا، لیتویا، رومانیا، بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو، المانیان د یونان د خاورې څخه وایستله. په 1925 میلادي کال کې بیا د مې په میاشت کې د برلین د شهر په سړکونو کې د خونړۍ جګړو څخه وروسته، یعنې په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي د دغه جګړو څخه وروسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پای ته رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه. په 1935 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولټ ناڅاپه مري، هری ترومن هم جمهوري ست رسیږي، مهنټن د پټې طرحې څخه خبریږي چې بیا یو شمېر پوهانو او مهندسانو هم د دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتمي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول چې متفقینو بیا د جولای په 28 تاریخ باندې د جاپان حکومت ته اتیا متون ورکي او د هغه څخه وروسته بیا د دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي، مګر جاپان ونه مني. په 1925 میلادي کال کې د اګست په 6 بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر ښار باندې بم وغورځوي چې دغه بم تر 60 برخې پورې ډیره خراب کړي، دغه ښار یې ډیر خراب کړي او تر 150,000 ډیر کسان یې ووژنل، خو سره له دې بیا هم جاپان تسلیم نه شو. که څه هم دومره غټ بم یې پر وغورځوي چې د دغه ښار 60 برخه هم، یعنی تر 60 برخې پورې زیاتره برخې دغه هیواد ته وران کړلې او ترڅنګ یې 150,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل سو، خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نه شو. په 1925 میلادي کال کې د اگست پر 9 د نویش بی ماډل الوتکې پر ناګاساکي باندې بل پاپرا وغورځوي چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژل سول. پاتې 20,000 کسان بیا په ډېر وحشتناکه توګه سره سوي وه یا سوځلي وه چې جاپان په 1925 میلادي کال کې د سپټمبر په 2 باندې دوی تسلیم سول او د تسلیمي خبر هم د ټولې نړۍ ته ورسېدی. دغه خبر په آخري هفتو کې بیا روسیا منچوریا ونیوله او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیواد ونیو او چینی آزاد کی. په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا دغه ډیره بده جګړه پای ته ورسېده. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډیر مالی او ځانی زیانونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډیر کسان په دغه جګړه کې ووژل سو او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډیرې ورانۍ رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د 40 میلیونه کسان ووژل سو، یعنی یوازې په دویمې نړیوالې جګړې کې د 40 تر پنځوس میلیونه کسان ووژل سوه، سره له دې چې بیا هغه په اوله نړیواله جګړه کې چې کوم کسان وژل شوي وو د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې څلوېښت نه تر پنځوس میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووژل سوه، او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل درې سوه زره ځواکونه د لاسه ورکړل. د جګړې لګښت هم یعنی په دغه جګړه کې چې کوم لګښتونه یا کوم مصارف شوي وو هغه یو ټریلیون ډالر څخه هم ډېر وو، چې دوه سوه دېرش میلیارد ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول، او د امریکا متحده ایالاتو بیا د دیالس سوه درې سوه اوولس څخه تر درې سوه یو څلوېښت میلیارد ډالر پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډېر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکي تقریبا بیخي د منځه ولاړل. د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه، خپلې کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباریو او د توپونو له امله وران شوي وو او د منځه تللي وو، چې د نړۍ د ډېرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف سوه، او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړېدنې ته. په څوارلس سوه نولس سوه پنځه څلوېښت میلادي کال په اوږدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په هکله د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه، چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ شو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې کله جوړېږي ټول هیوادونه په خپلو منځو کې دا تعهد وکړي چې د سولې او همکاري په برخه کې یو له بل سره ولاړ دي، او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک یې جوړوي د هغو د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي. او متفقینو ملګري ملتونه جوړ کړل د متفقو پنځوس هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې نولس سوه پنځه څلوېښت میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل، او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل، چې بیا په نولس فصلونو کې یو سلو یوولس مادو کې دغه منشور تدوین سو، او د لایحې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه پنځوس هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي وه په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي، او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه دې توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې دپاره دا چې سوله وساتي جګړه ونه کړي، او د هیوادونو د پرمختګ دپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لویه شورا لري چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي، یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري، مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه، روسیه، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري، او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې. د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړېدنه کې هم د ډیرو اقداماتو لاس دی چې هر یو بیا خاص اغیزه او دنده درلوده یا ونډه یې اخیستله. د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خپرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرانسونه، او تر څنګ یې د سان فرانسیسکو کانفرانس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای سو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په هکله وه. راځو په یوه صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد د یو شمېر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی، او په لرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده، او د خلکو شمېر یې هم یو سلو څلوېښت میلیونه ته رسېږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته، بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي، چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکۍ سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه و چې بیا د دویم نړیوال جنګ څخه د مخه تخنیکي همکاران د تخنیکي همکاري له امله د آلمان سره نږدې کیږي، او د دویم جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې دی شاملیږي، او په دویمه نړیواله جګړه کې بیا په آرام سمندر کې خپل ډېر مصرفات ترلاسه ورکوي، او د هیروشیما ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې په راتلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د صنعتي کېدو او تر څنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي، او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع سوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکې صنایع، بنځني ټکنالوژي، وروسته بیا درنې، او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 ټریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلودل چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي، او وروسته بیا د نړۍ په اقتصادي ځواک کې دویم او په آسیا کې لومړنی ځای درلودي. د جاپان مهم صادرات د حمل و نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشین آلات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دي چې دا هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویوتا، هاندا، سنی، نیسان، میتسوبیشي او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 دواویا دریسوا یواتیا یولس.
د آزادی ملما
سلامونه د آزادی رادیو اوریدونکو، ستړي مشي د آزادی ملما پروگرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي، او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې له کوم ځای کړې دي. نن ورسره په ازادۍ میلمه پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې، ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلې. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فرده جانې، ټول اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادۍ راډیو څخه اوري، زه بریا ځواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چې ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساینس څنګه ده چې له ساینس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپله قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته، او مدني فعاله یم.
کدا راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه، او هلته نجونې له زده کړو ډیره برخه یې محروم وې، او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وې، خو ستونزې ډیرې زیاتې وې. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه که راته وکړې، او ښوونکي مو څوک و؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت د جمهوریت کې مثال پای ته رسولي دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسولي دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډېری زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې دی چې دایم د ښځو او زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنې د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و، چون ډېری مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل لپاره هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال دی زده کړه درسونه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول ځینې داسې نور مشکلات وو، تقریبا مشکلات زیات وو. زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته شو مثال ورکوم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جانې، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت کې خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری وو او نور تور مکالي وه، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره مثال موږ خپل حجابان راته وایي، هغه وخت هم حجاب وو، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر داسې خوندې هم ولې چې دی به تللي موټر کې تللي او راتللي، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس ته تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنۍ په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته خویندو ته چې سمدي لاړ سي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ سي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ سي، چون فرق کوي تر ډېر حده پورې په زابل ولایت کې هم همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ شي، او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دوی مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د ورونو دخوا د خاوند دخوا دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېری که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خویندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دوی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دوی کارولې تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم درسره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي؟
بله، زما مورجانه شکر چې ژوندی ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړی ده دایم، او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړ یې کړی دی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسو خپله څنګه وایي، ستا شوق څومره و چې درس ووایې؟ که مضمون دی خوښې ده تکړه وي نه وي
نه، خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده، د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل، قابلګي په دوه کې هم زما ټوله فزیک د نوي څخه پورته، یعنی زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم، چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي. تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې، او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم، یعنی که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټوله وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستې، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده، او بیا چون ما خپل قبیله کې ویلې ده، مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي و. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده او قبیله کې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځه مو ویلې مالته که نه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قبیله کې څنګه ویلې ده، او زابل کې ساینس نه فارغه یم، ساینس دپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت د زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلا
پخوا لکه چې کله درس ولا هغه وخت کې څنګه وو؟
پخوا چون فعلا خو ټول خبره چې پښتو پته غلې ده شوز به وړاندې، که د پخوا خبره وکړمه هماغه خبره کېږي، ډېری خونده چې شوق علاقه لرله چې دوی نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکړي، دی اجازه نه لرله یا به دستی چونکه فکر م کړی وي اکثر پښتانه داسې و دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستی واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یا د فامیل د خو اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمینه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خو دا چې ډېر مشکل و بابا چون ما خو ویل چې ما دولتي ویلې ده د فامیلونو لخوا مشکل و د فامیلونو لخوا مشکل و چې ته به اجازه نه ورکوله چې انسان نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي که نه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلې نو دغسې مشکل هغه وخت کې ډېر و.
په پانتوني زده کړو کې مور او پلار ستا ملاتړی و؟
بله بله و مخکې مې هم وویلې یادونه مې کړه تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم زما مورجان او دوم قدم کې پلارجان زما ملاتړی دي.
بریا جان د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صنفه پورې دې وویل نور مه وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وباله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ کندهار ولایت کې نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړې ته ما ورکړه بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتنې ډېره شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنې سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپله همدا مکس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم
درس به رواج پړه بیرو څه درنه پوښتنه وکړم په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه داخلوي نور نجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لویو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی پخپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دوی ودونه کوي تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لویو ځایونو کې دوی حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره یو شرماوره خبره ده دوی دپاره یو تانهدار خبره ده دوی دپاره یو تانه او پیغور دی دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دوی دا خبره راځي دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپله خوښه باندې نه
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا په نجلۍ باندې تاسې ولور اخلئ او د هلک کور باید نجلۍ ته جیز وکړي یا که نجلۍ کورنۍ خپله جیز برابروي د رسم رواج په اړه درته وایي
که زه درته ووایم فرده جانې په زابل ولایت کې چې د اولور نسبت نور ولایت ته چې زه ورباندې خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت داسې نور اولور زیات ده یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسېږي او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي یا هم به کور ورکوي هم زه هم نور مصرف ورکوي د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه زابل ولایت کې
بیا د نجلۍ پلار د پیسې څوکي په بښنې سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي بیا نجلۍ ته بېرته طلا ورته په اخلي کور ورته په کې څه ورباندې
ما درته ویلي که نه فرق لري اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېره حده پورې دغه طلا یا د کور مصرف او د کور شې دا خوند کوي. او ځین داسې کورنۍ هم سره ده چې بېرته دغه د نجلۍ کورنۍ په دامه اول ورکې دا شیان پوره کوي، مثال که طلا ده یا د کور مثال فرنیچر او داسې نور وسایل، خو هغه لور چې دی نسبت نور ولایت ته په زابل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې هغه کم لور چې دی د هغو 15 لک 16 لک افغانۍ دی، چونکه راسه دغه نور ولایت ته مثال 4 لک افغانۍ 3 لک افغانۍ زابل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګلک روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی، هم د هلکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونکیان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفي چې دی په نجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره دي مثال عمر نه زیات وي، دي په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفي چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي، ودونه نه کوي. او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانان په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جوک سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو قسمت منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی، هم په نجونو کې باندې، هم په نارینه باندې، هلکانو باندې.
او پتا خو یې ولور نه اخیستی، خپل دی ولور
اخیستی؟ یعنی زه به یې قدر درته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کاسته یا وو کاسته یا زه به حرکت کوم خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه اخیسته دی ول وره اخیسته درې لکه افغانۍ په ماغه کې ماغه مخفل په لاس کې چې زه ما غن کې وکم یعنی حرکت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره کا څه چې ما غوښتل واخلم څه چې ما په زړه ما غن اخیسته دي.
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پویږي انجلۍ ولک سره خوښوي په خپلو کې، پنجلۍ پیسې وانخلي، کنه که بیا انجلۍ میړه کره قدر نه لري؟
رښتیا هم داسې خبرې ستا دي، داسې موضوعګانې ستا دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نسو ویلی چې دایم به ټول همداسې نجونه چې مثال هغه نجونه چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري که نه؟ فکر کوم تاسو به موضوع همداسې شي سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دې قدر وي. و همداسې یو څه ستا دي، خو تر ډېره پورې نه. ما درته ویلي فامیلونو کې فرق وي، لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی، همداسې انسانانو کې فرق دی، فامیلونو کې دغه پوهاوي کې هم فرق شته دی. داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستي، خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي، ښه کور او ژوند لري. خو داسې فامیلونه هم پېژنم، داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستي وي دغه، خو بیا هم ژوند ښه نه وي، خراب نه وي. یعنې زه په کل سره نسم ویلی، نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري. چا چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري، او چا چې نه وي اخیستي هغه به نه لري.
اشپزی پاره ته وایست، اشپزی کولی شي، څه ښه پخولی شي؟ زابل کې کوم خوراک ډېر مشهور ده؟
بلې، او چون زه ډېر وخت کاروبار کې تېروم، اشپزی مې زده ده، کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم، خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته پاتې وي. زابل ولایت کې د دې کار رواجي غذا درته وښیم، رواجي خواړه مثال چې ډېر رواج دي، پخیږي په ودونو کې که نه محفلونو کې، هغه مثال قابلي ده، شوروا چې ورته وایو، دا قورمه چې ده، دغه د دوی هغه ډېر رواجي غذاګانې دي.
یعنې که څوک زابل ته په مېلمستیا په چکر لاړ شي، زابلیان ورته څه پخیږي؟ دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي.
همدا شوروا ورته ډېر زیات پخوي، قورمه ورته پخوي، قابلي پلو. دا د زابل ولایت یعنی تاس راسي د دوی په هر ودونو کې، هر مېلمستیاو کې د دوی دا غذا خامخا وي. که دا غذا یې نه وي، بس دوی هماغه مهمانۍ ته بېخي مهماني نه وایي، هغه هماغه واده ته بېخي واده نه وایي. دغه درې غذاګانې دوی مشهورې غذاګانې دي.
ستاسو په سیمه کې نور داسې څه ډېر ښایسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کېدای شي ډېر کم وي؟
بلې، خوشبختانه موږ زابل ولایت چې دی ډېر ښه دغه لري، سبزي لري. مثال که سبزیجات که درته وایم، ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلي، که څه هم په نور ولایت کې هم ستا دي، خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کړي الترنسته دي او په دوم قدم کې مثال انجر انګور دغه میوه چې دی په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایتو ته.
تاسې مخکې یادونه وکړه چې تاسې د تجارت په برخه کې کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي؟ کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ؟
ډېره مننه چې له کوم وخت نه چې مثال نظام واوښته، چون ما پوهنتون کې استادی کوله او شفخانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوی، نو کله چې کارونه ګډوډ سوه مثال موږ د خپلې وظیفې د لاسه ورکړې، بیا ما تصمیم ونیوی چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم. زه خپله آنلاین سوداګري هم کومه، حضوري سوداګري هم کومه، چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یوه زنانه ورته اړتیا لري، زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار څنګه ده؟ آیا په زابل کې یا په نور ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي؟ کولای شي خویندې دا سامان چې تاسې خرڅوي آنلاین واخلي؟
بله، او تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی، چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خویندې سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نېټ او دا مثال دی سره آشنایي نه لري، یا دې ته کوم لاسرسی نه لري. او تر ډېره حده پورې ستا دي، چون زما کار محدود په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم. په ولایتو کې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسې له کوم ځای نه راپیل کړو؟ دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو؟ او دا سامان چې تاسې خرڅوي دا له کوم ځای تاسې ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه له کوم وخت چې ما خپل استادي د لاس ورکړه یا قابلګي بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، زه کمداسې کېناستل او ناامیده کېدل شکار نه دی. له هغه وخت ما دا فکر پیدا شو چې زه خپل یو د کور سرپرست هم هم تر ډېر حده پورې، او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ماته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسې باسه یا بیا هم دومره ګټه هم بېرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بلې، او ښه ده، ګټه ښه ده، چون که چېرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چېرې کاروبار نه یې اقتصاد خراب ده، یا ډېرې خوندې یعنې که چېرې زده وایم که چېرې خوندې وظیفې لرئ څونه یې ویلې موږ به ګټ څو چنده وه، خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه ده یې د خدای فضل دی ګټ پکې کوو، خو وایم تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یې یا موږ خپل هدف ټاکلی وو تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندې او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټ پکې کوو خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وشي تر هغه حده پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت ته وګورو، په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري. ستاسې په باور باندې دوی څه کولای شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسې پیل کړی، تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسې کاروبار څنګه ده؟ کولای شي دوی هم وکړي که نه؟
بله، او بله، او زما هم ټولو خویندو ته، ټولو ځوانانو ته، البته که نارینه وي که زنانه، همدا پیغام دی. اول زه خپله یې مثال یم دوی دپاره، چې ما باندې همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ باندې سولې وظیفې مې لاسه ورکړې، دوی هم کولی سي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال که دوی ښه خیاطیان وي، خیاطي وي، خیاطي وکړي، یا که دوی کوم صنایع دستیز دا وي، کلاسیک کارونه زده وي، هم کولی سي ما پر مخ ووځي، یا دوی مالداری کولای سي کولای سي مغ پر مخ بوزي آنلاین سوداګري کولای سي په مختلف بخشونو کې چې اوس موږ ډېر کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی خر د فروشت ټول آنلاین سوی دی یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولای سي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي دوی کولای سي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځای مصرف نه کړي کولای شي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع وکړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته کاروبار تجارت دوی کولای سي ډېر کم څه نه شروع کړي
په روسیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي زده کړې نشي کولی او په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوي دي ستاسې روسۍ خبرې ورته څه دي
ډېره مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټولو ځوانانو ته په خاص ډول خویندو ته دا ده چې مثال دی دایمي کوشش وکړي تلپاتې کوشش وکړي نه دا چې د یودم کوشش وکړي یوه ورځ وکړي یعنې مطلب مې دا ده چې ناامیده کېږي دي نه هر ورځ ډېر کم کوشش کوي دوی به خامخا هدف ته ورسېږي ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړی انسان معنا لري که چېرې دوی غواړه چې پیشرفت وکړي هدف ته ځان ورسوي په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي نور هم شاته پاتې کوي که دوی غواړه چې پرمختګ وکړي یو څه زده کړي یو څه لاسته راوړي دوی د هر ورځ کوشش کوي خو دائمي دي کوي ناامیده کېدل د شیطان کار دی دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خپل در ناامیده نه سي دوی باید دائم خپل ځان څخه داسې فکر مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسېږي یعنی که چېرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي هیله پیدا سي امید پیدا سي دا په دې معنا ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي خو په دائمي کوشش او امید سره
ډېر زیاته مننه کوروان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلي راسره خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه یو ښه داستان ځان سره درلوده مننه او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو راسره وکړې
ډېره مننه فرده جانې تاس او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې زمو د دې خوشو خبر لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مو اورېدی ډېره زیاته مننه مننه خیر اوسې
سوالګریم جوابونه هېروم درته درځم سوالګریم جوابونه هېروم درته درځم کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم کوڅې دې په بڼو جارو کوم درته درځم د چالو نو د خزان په امان سيتي باغ دې د چالو نو د خزان په امان پلو پلو پوش کې تو يوم درته درځم پلو پلو پوش کې تو يوم درته درځم او سوالګرم جواب نه هېروم درته درځم اسمان تر گریوان در رسیز من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیز تناکی پسکر وٹو اوباوام درت درزم تناکی پسکر وٹو اوباوام درت درزم او سوال گردن جوابو نهیراوام درت
چه تج بس وسی تمینی وزرونا چه مخی تج بس وسی تمینی وزرونا پر سر پانی ورونا چلا وم گرت گرجم پر سر پانی ورونا چلا وم گرت گرجم سوال گریم جوابونا میرا وم گرت د سباون میتال غیزی لیرنا کیچی ترک د سباون میتال غیزی لیرنا خوبونا پلی مو کی زنگام گرت درزم خوبونا پلی مو کی زنگام گرت درزم سوال گریم جوابان نیرم سرکشی دا مرگ لیر سلامان.